शान वशिकस्थ जहिर भजरवी लता को बये दजरथ मी दम पदम बये फले दम पौवी पंच कणे बये चा खाउर दी सदावात हर से चंद हर के यार पर सफर चले जपतोरियम
افغان محقق او لیکوال احمد الله چوال چې نن سبا په امریکا کې د ډاکټورا په زده کړو بوخت دی او هلته د قبایلی ټولنو او حکومتونو د اړیکو په موضوع څېړنې کوي. د همدې موضوع په اړه مرکه را سره کړې ده. دای را توای چې قبایلی ټولنه کومې ټولنې ته وایي، د قبیلې ټولنې او دولتونو اړیکې څنګه وي، او د پښتني ټولنې له قبایلی جوړښته امپراتوریو څنګه استفاده کړې ده.
کوم ځای ته چې موږ قبیلوي ټول نه ویو، د قبیلوي ټول نه ته د دې وجې نه ویو چې دغه خلکو ترمنځ هغه قبیلوي کوم رواجونه چې دي، یا قبیلوي نرخونه په اصطلاح باندې، یا قبیلوي غیر رسمي قوانین چې دي، هغه وسم هلته ناپیزي په هغه ځای کې، او دغه نرخونو او د دې کوم هغه خپل د دې قبیلو کوم قوانین چې دي د هغې مطابق د دې فیصلې کېږي او ورځنی ژوند دې تیریږي. حکومت یا دولت په دغه ځایونو کې څومره چې په کار ده هغومره کنټرول نه وي. مثلا که تاسو کابل او د پکتیا مثلا یو ولسوالي منګل ولسوالي سره مقایسه کوي، څومره چې کابل کې حکومت قوي دی دولت قوي دی، هلته په هغه ځای کې نه دی قوي. هلته چې خلکو په منځ کې مشکل پیدا شي خلک اول قومي مشرانو ته مراجعه کوي، خو په کابل کې که یوه پېښه وشي خلک ډېر کم داسې کېږي چې مثلا په قومي مشرانو باندې فیصله وکړي، اول حکومت ته ورځي. په کوم ځای کې چې قبیلوي سیستم قوي هلته دولت کمزوری، په کوم ځای کې چې دولت قوي هلته قبیلوي سیستم کمزوری.
دا خو هغه سیاسي اړخ دی. شغله هر چول په روحي لحاظ په نفسیاتي لحاظ معمولا دی قبیلې یو سړی چې ګوري دی ځان یوازې نه احساسوي، له قبیلې سره ځان تړلی ګڼي. که د دې قبیلې یو سړی ووژل سي، که د دې قبیلې په یو سړي تیری وسي، دی داسې ګمان کوي، داسې احساس کوي لکه په ده چې ظلم سوی، او دی باید بدل اخیستلو ته تیار یي. او برعکس د دې قبیلې یو سړی یو تیری وکي په یو بله قبیله کې، د بلې قبیلې سړی بیا معمولا ضرور نه ده چې چا تیری کړی د هغه ته جزا ورکړي. داسې یو احساس موجود دی چې د هغه قبیلې سړی چې تیری کړی دی که بل هر غړي ته هم سزا ورکړی شي پروا نه کوي. یعنی د قبیلې په انسان کې انویژلیزم ډېر کم دی، انفرادیت پکې کم دی، او په هغه ټولنو کې چې خلک له قبیلې راوتلي دي مسؤلیتونه فردي دي، دغه څه احساس نه کوي تاسو؟
بالکل دا خبره صحیح ده. لکه دلته خبره دا ده چې موږ یو لفظ ډېر استعمالو، او دا موږ په ورځني ژوند کې ډېر استعمالو. ځینې وخت کې موږ د حکومت چې دی هر حکومت چې یو حکومت باره کې چې خبره کوي چې دا مشروع حکومت نه دی. د مشروعیت څه ته وایي اصلي کې؟ د مشروعیت تعریف دا دی چې مشروعیت هغه ذهني حالت ته ویل کېږي چې سړی د دولت یا د حکومت اوامرو منلو ته مجبور ایده. د مشروعیت یو تعریف دی. د مشروعیت به دولت په یو طریقه باندې خلی، مثلا د انتخابات دولار کم دولت راشي موږ د مشروع دولت دی، او که درغلی وکي او راشي هغه ته به موږ مشروع حکومت نه وایو. دغه سي د قبیلوي سیستم د جرګې چي دي، مثلا د جرګې په خپل یو رواني اغیز لري، او نه یوازې د جرګې بلکې دغه تاسو چې د کوم خبره وکړه دغه د انډیویډوالیزم د په قبیلو کې ډیر کم دی. دغه وجه ده چې دلته شته دی، لکه دغه ته مشروعیت ده چې خلکو د جرګې موجودیت چي دی یا د دیو د نرخونو کوم موجودیت چي دی دای مانه لیدل. نو د مشروعیت هم هغه د ذهني حالت نه رامنځته کیږي. د سپیکر کوي که چیرته زه یوازې یو کار کوم نو مثلا زه هغه سرته نشم رسولی، یا یوازې دا نشم کولای چې ځان نه دفاع وکم، یا یوازې دا نشم کولای چې کوم حقوق دی هغه لاسته راوړم. د نورو خلکو سره یوځای کیږي، د خپل قبیلې د خلکو سره. او دا ښکاره خبره ده چې د یو قبیلې د خلکو په منځ کې هغه اړیکې او نرخونه چې دي د نورو قبیلو د خلکو ترمنځ نه دا فرق کوي. نو همدا وجه ده چې سړی دې ته مجبور چې د خپلې قبیلې سره ډېر پاتې شي.
ښاغلی ارچوال، په دې به خبرې وکړو چې که تاریخ ته وګورو قبایلي جوړښتونه خو په ټولو ټولنو کې وو، لیکن په ځینو ټولنو کې دا ختم سوي دي دا جوړښتونه، او په ځینو کې لا په خپل قوت پاتې دي. په افغانستان کې دا جوړښتونه حداقل په ځینو سیمو کې اوس هم په خپل قوت پاتې دي. که دولت او قانون د عام ولس حامی نه وي، نو څرنګه چې انسان په فطري ډول دولت ته ضرورت لري، انسان اجتماعي موجود دی او د اجتماعي نظم د ساتلو لپاره یو دولت ته خامخا اړتیا وي. نو کله چې دولت نه وي نو بیا په وړو دولتونو پسې ګرځي، دغه قبیله خپله یو وړکی دولت سي، په ښارونو کې قبیله نه وي د قبیلې ځای ګوند ونیسي. کله چې دولت او قانون کمزوری وي، زه به په یو چا پسې ګرځمه، یا د ژبې په بنیاد، یا د وینې په بنیاد، یا د ایډیولوژۍ په بنیاد، په یو بنیاد به یو یو رابطه به پیدا کومه چې زه وساتل سم، چې ماته پناه راکړي، ځکه چې قانون ماته پناه نه راکوي. آیا زموږ په سیمه کې چې قبایلي جوړښتونه ډېر پیاوړي پاتې دي، وجه یې دا نه ده چې دولت قانون نه دی تطبیق کړی؟
که مونږ د افغانستان حالت ته وګورو، په دا تیرو دیرش کلونو کې په افغانستان کې په زیاتره وخت په دې تیرو دیرش شپږ دیرش کلونو کې انارشي وه په ډېرو ساحو کې. په انارشي کې که ته وګورې مثلا د پکتیا په یو لرې ځای کې وګورې، یا مثلا دغه د خوست په یو لرې ځای کې وګورې، په هغه ځای کې چې دولت نه و، خو همدغه قبیلوي جوړښتونه و چې خلکو هغو ته پناه ور وړل او هلته خلکو د خوندي پاتې کېدل. قبیلوي جوړښتونه د دغه لحاظ باندې مفید دي. پاتې راځم ستاسو خبرې ته، چې ولې قبیلوي جوړښتونه په ځای پاتې دي؟ آیا دا دولت وجه ده چې قبیلوي جوړښتونه په ځای پاتې دي، کنه بل څه وجه ده؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل، قبیلوي جوړښت چې دی، دا دغه د دولت سره یو اړیکه لري. دا اړیکه داسې ده چې په کوم ځای کې چې دولت کمزوری، هلته دا قبیلوي جوړښت قوي. قبیلوي جوړښت معنی دا ده چې دا دولت اجازه نه ورکوي چې هغه ځای کې حاکم شي. او که چېرته قبیلوي جوړښت کمزوری، دولت دغه کیږي، دا دولت قوي کیږي. که مونږ داسې ویو چې په افغانستان کې د قبیلوي جوړښت ځکه پاتې شوی چې دولت کمزوری دی، په یو لحاظ دا خبره صحیح ده، او په یو لحاظ باندې کېدای شي نور عوامل هم ولري. خو افغانستان کې چې دولت کله جوړ شوی دی، دولت همیشه کمزوری پاتې شوی، مرکزي دولت. زمونږ استاذ ځینې قبیلوي رواجونه او یا قبیلوي قوانین داسې دي، غیر رسمي قوانین داسې دي چې هغه دغه د دولت د قوانینو خلاف دي، خو هغه په ځینې ځایونو کې حاکم دي، حکومت زور نه رسیږي چې هغه هلته دغه کېده.
شغله چول افغانستان د نولسمې پېړۍ په پای کې د یو ډېر پیاوړي دولت څښتن شو. عبدالرحمن خان چې پاچا و، دولت ډېر حاکم و. عبدالرحمن خان په 1901 کې وفات شو. خو په دغه وخت کې چې د افغانستان دولت قوي کېدو، د ډیورنډ لاین هغه غاړې ته برطانوي هند د قبایلو یوه نیمه خود مختاره نیمه خپلواک سیمه جوړه کړه، چې له باجوړو د سیمو شروع کیږي تر وزیرستان او ژوب او دغو سیمو پورې غځیږي. دې سیمې خصوصیت دا و چې پولیس به پکې نه و، او قانون به پکې نه تطبیقېدو، او که بچا د دغې سیمې په شاوخوا علاقو کې هم یو قتل وکړو، نو دې سیمې ته به ور واوښت او هلته به ځان ته پناه حاصله کړه. آیا په افغانستان کې چې قبایلي جوړښتونه بیا هم پیاوړي پاتې شول، وروسته وروسته بیا په افغانستان کې ډېر پیاوړي دولتونه هم راغلل، خو دغه قبایلي جوړښتونه یې کمزوري نه کړل؟ یوه وجه خو به دا نه وي چې انګریزانو د شلمې پېړۍ په پای کې همدغه فاټه همدغه قبایلي علاقه جوړه کړه، او نو که دولت دلته په قبایلي جوړښتونو فشار راوړی، نو هلته یې څنګ ته داسې قبایلي جوړښتونه وو چې برطانوي هند په رسمیت پېژندلي وو. نو طبعا د هغو همکاري به ورسره پیدا کېده، او د دولت فشار به ناکامېدو. څنګه آیا د برطانوي هند سیاست په پښتني ټولنه کې د قبایلي جوړښتونو د عمر په اوږدېدو کې او په مجموع کې حتی د ناامنیو په زیاتېدو کې برخه نه ده لرلې؟
صحیح خبره ده. لکه دا قومي جوړښتونه زه چې افغانستان او دا زموږ خو شاید سیمې چې وګورئ، د قومي جوړښتونه زیاتره وخت مثلا دغه خلکو دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې. لکه تاسو دغه د فاټا خبره یاد کړه، دا کار په 1901 کې شوی. که تاسو در هدم خیل ته وګورئ، پېښور نه راوځئ، پولیس دې خو در هدم خیل ته چې داخل شي هلته بیا پولیس نشته، خو چې کوټ ته وړئ هلته بیا پولیس شته. په قبایلي علاقو کې په دغه فاټا کې دیو دې لپاره چې د قبایل خوشاله کړي او په اصطلاح باندې ښکاره لحاظ باندې هلته د قومي مشرانو له یو رسمي حیثیت ورک، رسمي ملکان مقرر کړ، او د خلکو پیسلې به هغه ملکانو کولې. دغه ملکان به داسې و چې د حکومت نه پیسې اخیستلې. که یو سړی مثلا شک بیا پیراغ هغه بیا ونیو، دې سړی دا حق نه لري چې محکمې له لاشي بغیر د محکمې هغه په کلونو هلته په زندان کې پروت و. تاسو به یادېږي په 1900 لسیزه کې او په تقریبا د 2000 په شروع کې، په دې کلونو کې په باجوړ او په قبایلي علاقو کې خلکو ټوپک ګرځول، حکومت هغه ته هیڅ نه ویل. خلکو مثلا چا به چې مړی وکړه هغه طرف ته بتل چې اوته څه ویل. نو دغه د قبیلوي جوړښتونه او د قبیلوي سیستم نه دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې ده، او خلک په لوی لاس باندې هغه د وروستوالي کندې ته ورچو او د جهل کندې ته ورچولې دي، او په خپل دغه شی نه نام نه ته لاره واره.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس نو د حکایت دا اوریدو وخت دی چې فریدا سیفی لولي
د اوازې د خبرولو ضرورت. هسی وایي چې سقراط یو څوک راغلل او ورته وویل ستا د ملګري په باره کې مې یوه اوازه اوریدلې. سقراط ورته وویل مخکې تر دې چې له اوازې مې خبر کړي د دې خبرې د حقیقت د خیر او د فایدې په باره کې به درې پوښتنو ته ځواب راکړي. راغلی سړي ورته وویل سمه ده. سقراط پوښتنه ورنه وکړه آیا ډاډه یې چې دغه اوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ ډاډه خو نه یم. سقراط پوښتنه وکړه آیا دغه اوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ د خیر خبره خو نه ده. سقراط دریمه پوښتنه وکړه آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل نو یو خبره چې نه په حقیقت ډاډه یې نه پکې خیر ویني او نه پکې ګټه شته ولې کوې؟ د کولو ضرورت نشته.
د ازادي راډیو مجلې د تیری اونۍ په غنه کې مو د اوسنی هند د یو مهم شخصیت او مسلمان عالم مولانا ابوالکلام آزاد د ژوند، سیاسي مبارزو او افکارو په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې واورېدې. د مولانا آزاد د سیاسي، علمي او ادبي هڅو او بریاو په باره کې پاتې خبرې د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې اورېدای شي. استاد منلی وایي
د دویم جهانی جګړې په پیل کې بیا هم کانګرس د سیو دریزونی و چې د انګریزانو لپاره سرخوګي ایجاد نکړي، خو شرط دا و چې د جنگ نو وروسته به هندستان ازادي خپلواکي بل تر لاسه کړي. انګریزانو چې کومې وعده له هندستان سره کړې وي او د هند مبارزین سره کړې وي هغه ډېر زر تر پښو لاندې کړلې، او په 1942 کال کې د اگست په 1 باندې د هند مبارزینو د لهند او وزې تر شعار لاندې د انګریزانو په ضد د خلکو تحریک اول شروع کړل. انګریزان ډېر زر عکس العمل وښود او مولانا آزاد د 2000 نورو مبارزینو سره یو ځای بندي شو. په بند کې د بیا هم خپل څلونت دوام ورکاو، فعال ژوند درلود او خپل خاطرې، خپل فکرونه، خپل خیالات یې د لیکونو په شکل باندې ولیکل، او د هغې نه یو مجموعه جوړه شوله چې غبار خاطر یادیږي او په ټول هندستان کې ډېره زر خپره شوله، ډېر محبوبیت پیدا کړ. خو آزاد خپل ژوند د مجموعې د ژباړې اجازه نه ورکوله، مګر د لمر ګوسه بیا دا کتاب په بیلابیلو ژبو ژباړل شو، په پښتو هم ژباړل شوی دی. په 1946 کال کې ټول بندیان خوشې شول، سیاسي بندیان البته، او د اساسي قانون د جوړول لپاره ټاکنې وشولې. په دې کې هم د کانګرس لخوا مولانا آزاد مشر ټاکل شوی و. دلته دوه نظریې، یو د دوه ملتونو نظریه و، خو د کانګرس لخوا هم دو نظریه وی، یو د یو واحد هندستان نظریه و او بل د مولانا آزاد نظریه و چې غوښتل چې هندستان د داسې یو فدریشن په شکل باندې تنظیم شي چې ډیر ضعیف مرکزی حکومت ولري او ایالتونه د مذهبي جوړښت په اساس سره وویشل شي. یعنی په هر ایالت کې چې کوم مذهب اکثریت لري هغه ایالت په هماغه مذهب سره وتړل شي. نو په دې ډول باندې دوی د مسلمانانو حقوق ډیر په اسانه خوندي کولای شول. په مقابل کې هندو پلو کانګرسیانو دا استدلال کاوه چې که موږ غواړو چې سیکولري حکومت جوړ کړو بیا هلته د مذهب په نامه باندې د ایالتونو تقسیمول ډیره منطقي خبره نه ده. چې دلته د لارډ پټیل او د آزاد ترمنځ یو څه ټکر هم رامنځته شو، خو د مسلم لیگ لخوا د پاکستان طرحه او د پاکستان د طرحې لپاره د انګریزانو د ملاتړ ترلاسه کول د دې باعث شول چې دغه قانون جوړ نشي، د هندستان قانون جوړ نشي او د هندستان د ویشلو خبر رامنځته شي. په 1947 کال کې هندستان ازادي اخلي او په دوه ټوټو ویشل کیږي، د مذهب په اساس څلور غربي صوبې او یو شرقي صوبه د بنګال د پاکستان پرامه جوړیږي، او د پاکستان جوړښت له هماغه زیګون نه د یو ډیر بد تشدد سره ملګری دی. په هغو سیمو کې چې د پاکستان سره پاتې شوی وي، د هندوانو دپاره ځای نه و او هندوان او سکان باید له دې سیمو نه وتلي وای. یو شمیر مسلمانانو چې ځان په هندوستان کې په نامنۍ کې احساساوه، هغوی غوښتل چې د بلې خواته را واوړي. نو ډیر ستر مهاجرتونه پیل شول او په دغو مهاجرتونو کې ویل کېږي چې په یو کال کې تقریبا 1,000,000 کسان له منځه ولاړل. نو دا هم د مولانا آزاد دپاره یوه ډیره دردونکې حادثه وه. د هند آزادۍ نه وروسته مولانا آزاد د هند د معارف وزیر شو. د معارف په برخه کې د ده ډیر پراخ نظر و. تر هر څه د مخه د غوښتل چې غریبه طبقه وکړی شي چې په اسانه مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. تر 14 کلنۍ پورې اجباري مکتب
او مفت
مکتب د ټولو هندیانو دپاره مساعد شي، ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده شي، مشرانو ته چې بې سواده پاتې دي د سواد د زده کړو زمینه مساعده شي. همدغه راز د مسلکي زده کړو دپاره د ډېرې نظریې درلودلې او ډېر کار ورته کړی و. تر دې حده چې د هندوستان د معارف نظام تقریبا د مولانا آزاد د نامه سره تړل شوی دی او له همدې امله د هندوستان پارلمان د نومبر 11 چې د مولانا آزاد د زیږیدنې ورځ ده، د هندوستان د تعلیم د ورځې په نامه باندې نومولې ده.
غبار خطر په پښتو ترجمه شوی دی او څېړنوال مولانا زین الله منلی ترجمه کړی دی او استاد منلی کتاب خو ستاسې پلار ترجمه کړی دی. نو د دې کتاب په حیثه کې به هم یو څه معلومات راکوي او په دې حیثه کې به معلومات راکوي چې دوی ولې دا کتاب انتخاب کړی د ترجمې لپاره.
د مولانا آزاد غبار خاطر په زندان کې د یو بندي د فکر غزونې دي، مګر دا بندي یو عادي بندي نه دی، دا د آزادۍ مبارز دی او د په زندان کې هم د آزادۍ په اړه فکر کوي. د دې انسان او د هندي انسان د تاریخ په اړه فکر کوي، د هغه په عظمت باندې فکر کوي. نو غبار خاطر لیوی خو ډیر خوږ نثر لري، د پخوانیو نثرونو په سبق باندې ځای په ځای پکې دری او اردو بیتونه د کلام د تکیه لپاره راوړل شوی دی او ډیر فکرونه پکې داسې فکرونه دي چې انسان ویښیدلو ته رابولي. انسان ته او شرقي انسان ته دا ورزده کوي چې یوازې د بل په پله تګ نه کیږي، باید سړی خپله لار په خپله جوړه کړي. نو په دې خاطر دا کتاب یو ډیر مهم کتاب و او مولوی زین الله منلی دا کتاب تر نن شاوخوا 15 کاله مخکې په پښتو ژبه وژباړه او په کابل کې خپور شو. 3 کاله مخکې د هندوستان سفارت دا کتاب د دویم ځل لپاره چاپ کړ. د ده په نظر د مولانا آزاد غبار خاطر د یو لوري د هنري لحاظه ډیر مهم اثر و او له بل لوري په دغه اثر کې داسې څه و چې د نن افغان ورته ضرورت لري. هغه ستونزې چې هندوستان په 20 پیړۍ په پیل کې ورسره مخامخ و، افغانستان د 20 پیړۍ په پای کې ورسره مخامخ و. د دې په ځای چې د یو ملت د یو واحد ملت یوې ماڼۍ تصور د خلکو سره یې خلکو سره د تیګو او د خښتو تصور و، د خورو ورو ټوټو تصور و، د دې په ځای چې د پرمختګ تصور د خلکو سره یې، د آزاد فکر تصور د خلکو سره یې، خلکو سره د تهاجر تصور و، د وچ فکر تصور ورسره و. نو په دغه شرایطو کې د مولانا آزاد د کتاب لوستل د افغانانو لپاره یو ضروري خبره ګڼل کېدله. له همدې امله استاد زین الله منلی دا کتاب په پښتو وژباړه او اوس هم چې زه د افغانستان حالات ګورم، دا کتاب له هغو کتابونو دی چې باید ټول افغان ځوانان یې ولولي او ځان پې پوه کړي او په یو ډول ترېنه سرمشق واخلي.
استاد منلی، مولانا آزاد د کارونو فعالیتونو لیکنو په باره کې او په افغانستان کې دغو اثر په باره کې یو خدا کتاب یادولای سو چې د سړی لړۍ په نامه باندې په پښتو کې ترجمه شوی دی او بل یو بل موضوع ده چې په افغانستان کې ډیره یادې ده او شاید اوس هم یادې شي د دینی علماو په حلقو کې، هغه دا ده چې مولانا آزاد خو د قران شریف یو مفسر هم وو. د دې ذوالقرنین په ایسا کې چې په قران شریف کې ذکر کیږي هم لیکنې کړې دي او دا موضوع ډیره مطرح ده په دینی حلقو کې په علمي حلقو کې. په دې ایسا کې که څه وایست
د مولانا آزاد په علمي برخه کې خصوصا دینی علوم په برخه کې ډیره هڅه دا ده چې دین ته او مذهب ته د ژوند سره ارتباط ورکړي او د ټولې څېړنې په همدغه محور چلیږي. د چکو ملي کني په الهلال کې کړي دي، او د هغې هم ځینې افغانو لیکوالو په هغه وخت کې په افغاني مطبوعاتو کې خپرې کړې دي، یا د شلم پیړۍ په دویمه نیمایي کې په افغانستان مطبوعاتو کې خپرې شوې دي. هغه لیکنې دي چې په هغې کې مذهب د پرمختګ معنی نه کیږي،
او بلکې برعکس د پرمختګ سره مرسته کوي.
د ذوالقرنین په اړه د اسلام په عالمانو کې د نظر اختلاف دی، څوک یې مقدوني سکندر بولي، څوک یې د مصر یو واکمن بولي، ځینې نور نظریې هم شته. مګر د مولانا کلام په نظر د دغې سیمې د یو واکمن په څیره کې څرګندیږي، او د آزاد په فکر ذوالقرنین د منځنۍ آسیا او زموږ د خوا د منځنۍ آسیا یعنې د ایران او افغانستان د سیمې یو مقتدر پاچا کوروش بلل کېدلی شي.
مولانا آزاد خو د ډیر فصیح قلم څښتن و، کېدای سي چې د غبار خاطر یو مکتوب ولولئ.
د یو مکتوب خو لوستل خو به لږ ستونزمن یې، ځکه چې دا مکتوبونه ډېر اوږده دي، خو خلاصه به یو برخه راواخلو. د دې یو صحنه تمثیلي د زندان چې د دې کوټې ته چوغه کې راځي، او دوی ورته دانې شیندي. دغه چوغه کې هم غواړي چې دانو پسې ورشي، او هم یو څه ځان ساتي د بې تصمیمۍ او بلا تکلیفۍ په حالت کې دي. چې یو پل به په مخ ولاړه، نو دوه پله به بېرته په شا شوه. ما په زړه کې ویل چې څومره نخرهګره ده، کاشکې دوه پله په وړاندې او یو پل په شا تلی. غالب څخه ویلي دي، ودا او وصل جداګانه لذت دارد، هزار بار برو صد هزار بار بیا. دا نازو نخری لا نوی تیری چې په ټولو چوغکو کې یو غټ نر چوغک را میدان ته شو، او د حال په ژبه یې وویل: زدیم بر سفرندانو هر چه باد آباد. او په دانو یې ور ټوپ کړ، او چې دا چنچنې ولید چې دانو ته ورغی، نو نورو چوغکو هم په دانو را منډه کړه، او ټولې په دانو لګیا شوې. که غور وکړی نو د عمل په دې کارګاه کې د همدغسې زلور پل ته اړه ده، تر څو چې په دغسې ډاډ او زړورتوب د کومې چارې په لور پل وانخیستل شي، کار سرته نه رسیږي. او چې دا مېړنی پل واخیستل شي، نو ټوله نړۍ ورسره ناڅاپه قیام وکړي. نامردي و مردي قدم فاصله دارد. د سود او زیان په دغه بزم کې د لنډلاسو جام هیڅکله نه دی ډک شوی. دا ډک جام د هغه چا په برخه کېږي چې په مېړانه او زړورتیا سره لاس ورتیر کړي. د دغه چنچن دا مېړنی اقدام دومره مؤثر او اغیزناک و چې هغه مهال مې په زړه کې هوډ وکړ چې له همدغه نارینه څخه باید د کار لاره زده کړم. دغه چنچڼ قلندر او بې پروا دی. دوه درې ورځې مې دوه درې ځله په درۍ ورته دانې شیندلې، یوه یوه به راتله او یوه یوه دانه به یې ټولوله. او چې کله به مې دانه ور اچول وځنډول، نو دا قلندر به راغی او په چونچون به یې پیل وکړ. چې معمول وخت تیریږي، نورو چوغکو ډار او تشویش نه درلود. یو څو ورځې وروسته مې یو بل پل واخیست. د سګرټ یوه ټیمي خالي کوتۍ مې واخیستله، دانې به مې پکې واچولې او د درې په غاړه به مې ښودله. چوغکې به راغلې او څوک به د کوټې په یو ځای او څوک به په بل ځای کېناستلې، او دانې به یې خوړلې. چې ومې لیدل چې چوغکې له کوتۍ سره بلدې شوې، نو کوتۍ مې د درې له غاړې څخه لږه د ځان په لور را وړاندې کړه، او بله ورځ مې نوره هم را وڅخوله او په خپل مخ کې مې کېښوده، او له بود نه قرب ته خبره ورسېده. د قرب او بود په باره کې د عالیه بنت المهدي دا مطله را یاده شوه: وهب فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار موجب القرب. چوغکی ډیر نږدې راغلی، خو بیا هم په زړه کې کڼه وه او په تذبذب سره چغېدلې. خو چې قلندر راورسېده، نو ورسره ټولې چوغکې زړورې شوې، او چې تر کوم ځای پورې قلندر وړاندې پل تېراوه، دوی هم هماغومره را وړاندې کېدلې. دانې ټولولې او په ترنم سره یې د حال په ژبه ویل. د یوې برخې نه به تیر شو. د دې کیسې نه مولانا آزاد نتیجه اخلي: ډیر ځله داسې شوي چې زه په خپلو خیالاتو کې ډوب شوی یم، او چې په زړه پورې خبره مې په زړه ګرځېدلې، نو ورسره مې یو خوندور شعر را په زړه شوی دی. اوس چې ګورم، نو راته څرګنده شوه چې دا یاران مې په څنګ کې په ټوپونو لګیا دي، او د ډبرې په شان بې حرکته ورته ښکارم. او چې ورته معلومه شي چې ډبره وخوځېده، نو وډر شي او والوزي. دا کومه عجیبه نه ده. په خپل زړه کې به وایي چې پر چوتره باندې ډبره پرته ده، خو کله کله ورڅخه آدمی جوړ شي.
سنم راغي بس مش مشوان بالعلي قد فرما سنم راغي بس مش مشوان بالعلي دايلي عاش بفلك امرا رجال اشوان بالعلي دايلي I'm not.